افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي د رادیو ته ورجیس د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې ادارې اندیشنه شوې ده. په دې اړه راپور تر خبرونو ورسره راځي. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وجل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وجل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسي پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مورچې ویجاړې شوي او د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللو. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وجل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي رادیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وجل سوی وو. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپرل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چیباکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړی توب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو اربیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له استازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. وروسته له هغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې 3 کسان ووژل. په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرونی حمله یوه اسلام پاله تروریستي حمله بللې ده. بلخوا د فرانسې صدر اعظم ژان کاستیکس په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلولو پولیسو د یوه کمربند په ایجاد سره د اظهاراتو شدت زیات کړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې د پولیسو په ډزو ټپي سوی دی. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمې پورز په کووینونس ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهوري ریاست په وینا ستویانف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهوري ریاست له کارکوونکو سره یې وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه ښکاره کړې ده. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسمن حاضرېږي چې دعوه وکړي، کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ و خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د ښاغلي توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي له 2 زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2000 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په 30 په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دې ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیز ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی، 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزي محبس کې د چهارشنبې په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړه. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو 4 کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د استرالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمر افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سږ کال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په 3مه پیلېږي او د افغانستان لشتر لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول سوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل ان.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتي متره اوږده چاړه وا او د برید لپاره چمتو ښکاری ده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دی ویلي چې د پنځشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیست ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ، یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د نیس ښاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډېره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې د نو نړیواله کچا غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د نیس برید غندلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلی.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل سوی دی. په هند کې پرون پنځشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه سوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت